عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله، یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته دغه فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواواري تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه و، د مالی امکانات نه و، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړی، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږه خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخرو که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و، او که تم مقایسه که مثلا اگه اولو کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و، مثلا په صنعتی فابریکه به و، دغه کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و، او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنه لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپله پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به یې تکرای و. نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دېته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتې لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې دا پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبی کوریا ته. جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته. او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي، ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسید آزادی رادیو د ملما ډاکټر رفی نورزی خواله اوري.
تاسید کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج دی. همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا طبعا، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی وو، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووې، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کې نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم. بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت یې، د مالي مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره که تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري، مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون پساته شاید وویم چې د دې داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده کنه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شیانو نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده نو د ټکنالوژۍ نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډېر آسانه سافټویر چې اساسات به هماغه وي طبعا اساسات باید سړی زده کړي اساسات باید هماغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کړي هغه احساسات باید زده وي چې ته وکولی شې د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړې د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی
ډېره مننه څاروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د غیر لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیګ شي نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولو ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله او خو مونته داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي ما په خپله هغه عملي کړي نه و نو بیا ما تصمیم ونیوه چې نه دغسې نه کیږي دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتي فارم په کې جوړ کړه ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوي ټکنالوژيګانې چې وې ما پغې کې عملي کړې هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې پاره کې ته روب تولید کې پاره کې ته اچار تولید کې یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړ کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کدا شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پاره کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته معطل نه وي خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې
ډېره مننه استاد
سلامت اوسئ
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دستر ګو بلا خلما جانا نظم بدل کرار راشا شبر بر زمان ستاد دستر گو بلا وخنا ما جانا زما مدبر قرار شب پسر گو دے ہر وقت دے دل کب ما و جانا زما مد گڑ کرار رشا میر بان زما ساد سر گو بلا بخنا ما جانا زما مد گڑ کرار رشا میر سر تو لو مرکب ما و جانا زما بدل کرار رشا میرو بانا زما سادستر گو بلا و اخلما جانا زما بدل کرار رشا لکد پڑی ول پول خر متونا جانا زما بدل کرار رشا مہربان زما ساد سر گو بلا وخلما جانا زما بدل کرار رشا چستر گے غڑاؤں تا یادب ماں و جانا زما بدب کرار رشا غربار زما سادستر گو بلا وخلما جانا زما بدب کرار رشا غربار زما بدل کرار رشا مہربان زما بدل کرار رشا مہربان زما